په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ستاسو خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالی شورا څرګندونې واوري چې یو ځل بیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو ټینګار کړی او وایي چې هیڅ هیواد د افغانستان د سولې پریکړه نسي کولی. په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه به مو د ولسي جرګې د تازه اندېښنو هم خبر کړو او د سرپل د چارواکو هغه څرګندونې به واوري چې وایي هلته د وسلوالو مخالفینو د جګړې او روزنې مشري پاکستانیان کوي. نو راپورونه هم لرو خو تر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا پکتیکا په جانخیلو کې د یو مین چاودنې شپږ ملکیان وژلې دي. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس وسلوال طالبان او همدارنګه د سیمې د خلکو په وینا څو سیمه ییز مشران پکې وژل شوي. او د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر تم کړای شوې ده د هغې د خوښې خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. دا پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په چامبران کلی کې د یو مین د چاودنې په ترڅ کې شپږ ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آرین مشال راډیو ته ویلي دي مین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. کلیوالو پرته له دې چې امنیتي ادارو ته خبر ورکړي غوښتلې مین لرې کړي.
هغه ماین د هغه ځای نه لا انتقال کوي او یا هم خونتاکي خطرانه په موږ کې کوتي وحل دي چې دې استفاده ده او بیا په همدې منځ کې چالو ده موږ څه ویل په نتیجه کې شپښتنه ملکان تپیان دي او اندر شپښتنه شهیدان دي.
چمبران کلی د جانخیلو د ولسوالۍ له ودانۍ څخه شاوخوا 15 کیلومتره لرې دی. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه 14 وسلوال طالبان پکې وشل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رسایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا هوایي برید د توقوس په سیمه کې شوی چې په وینا یې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاری تاجی پکې له 15 نورو وسلوالو سره وشل شوی. د سیمه اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وایي چې برید هغه مهال وشو کله چې قومي مشران د طالبانو سره په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو بوختو او په وینا یې په هوایي بمباری کې قومي مشرانو ته هم مرګ ژوبله وختي. د قرغان ولسوال هم بمباری او طالب وسلوالو ته د مرګ ژوبله وختل تایید کړي خو ویلي دي لږ تر لږه درې ولسي وګړي هم په بمباری کې وشل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل تیر ماخام رئیس د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیول شوی دي. د وزارت په دې ورستوي کې د یو شمیر غلو لارښکونکو او اختطافچیانو یو وګد لیست اعلان کړو. د دې وزارت وایي نجیب دانش په خپل فیسبوک لیکلی چې دغه کسان خلکو په مرسته پیژندل شوی او نیول شوی. د خغلی دانش په خبره لدی ډلې دوه کسان خپل پولیسو ته تسلیم شوی. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلی وو په دې نګدي راتلونکو کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست هم اعلان کړي. د بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د شغورلو هڅه کوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخبرو په منځګړیتوب له اختطاف کوونکو خوشی شي. د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر تم کړی شوې د هغې د خوښې خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. رهب محمد القنون په نوم د 13 کلنې نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ له خوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. تایلندي امنیتي چارواکي جنرال سوراج تی حق پارن د بنکاک په هوایي ډګر کې نن خبریالانو ته وویل 13 کلنې رهاب محمد القنون ته به اجازه ورکړل شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له چارواکو سره وګوري. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو چارواکي به له کوره د دې تښتېدلې سعودي نجلۍ سره نن ناوخته خبرې وکړي. القنون چې د بنکاک د هوایي ډګر په یو هوټل کې ځان قید کړی د جنوري په 15 نیټه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کې د پوسټونو په خپرولو له خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړي وایي کله چې له کویت څخه بنکاک ته ورسېده د هغې پاسپورټ ځینې اخیستل شوی. قنون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نوموړي له کویت څخه وتښتېده چې کورنۍ په سیال ته ورغلی وه. د هغې په وینا غوښتل یې د تایلنډ له لارې استرالیا ته ولاړ شي او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی بل سوریه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیه دولتي اژانس انادولو پرون ریپورت ورکړ چې په پام کې دا دواړه مشان روانه میش په دې اړه خبرې وکړي، خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تایید کړی چې دواړه رهبران په پام کې لري ډیر ځل سره وګوري. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره خبرې وکړي. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه موافقه سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي دي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازي جیفري ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې د مذاکرو لپاره له هوټل څخه د وتو پر مهال له خبر اعلان سره له خبرو ډډه وکړه. و د چین د سوداګرۍ وزارت تیر جمعه ویلي و دواړه لوري به د هغې مهمې اجماع د عملي کولو پر لارو چارو وغږېږي چې د امریکا او چین ولسمشرانو وروستیو کې ورباندې موافقه کړې ده.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوراوی هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغ افغان حکومت سره خبرې وکړي. د دغه شوراویان سید احسان طاهری:
اگر روی تصویه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
د ولسی جرګې غړونن په عمومي جرګه کې په عمومي غونډه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر روانو نامنیو اندېښنه وشوه. د دې جرګې دوهم مرستیال ویل:
د نامنۍ د وجې نه مؤثرتې لارې بندېدي او بعضې ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه ده چې جدي اقدامات وکړي.
د سرپل د ولایتي شورا مشر وایي په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د جګړو او روزنې مشري د پاکستانیانو په لاس کې دي. په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریکو چې د ژمي په موسم کې لري. د هلمندي نجونو د زده کړې په اړه تفصیلي راپور هم لرو اورېدلی مایروي. نور راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر غږونه راډیو جمال ازادي راډیو څخه هم اوري مایروي. د افغانستان د سولې علي شوراوی هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغ افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په هیڅ ډول له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي، نو ځکه د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. د دغه شوراویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل د افغان سولې لپاره دوی له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د افغان حکومت له مخامخ خبرو پرته به ناستې او غونډې هغه که په هر هیواد کې وي کومه نتیجه ونه لري.
اگر روی تصویه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنیم. بحث اساسی است که امین نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبان شود. در غیر او نشست ها ادامه پیدا میکنه، به نتیجه میباشه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
ښاغلی طاهری وایي دا دوی ته مهمه نه ده چې د سولې خبرې د چیرې ترسره شي، خو دا ورته مهمه ده چې دا خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، نو ځکه دوی د جدي غونډې هم لغوه کړې ده. دغه طالب چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي سعودي او متحده عربي امارات سفارت په دې ټینګار کوي چې طالبان باید افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي خو دوی دا نغواړي. مخکې تر دې طالب بیان زبی الله مجاهد عمر رسنیو سره په خبرو کې د جدید غونډې په اړه بې خبري خودلې و. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په جده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه جوړیدونکي غونډه نه ردوي، وایي نیټه یې لا مشخصه نه ده. له دې ټولو سره راپورونه دي چې طالبان له امریکایي چارواکو سره په قطر کې د سولې د خبرو غځولو ته لیوال دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر احمد جاوید روپ وایي د طالبانو دا شان څرګندونې د امتیاز اخیستلو لپاره د وخت ضایع کول ښکاره کوي.
میخوام وقت کشی کنم، میخوام که پروسه رو به تعویق پرتم، میخوام امتیازگیری کنم. ما امسال از این پروسیجرا هسته. من تعجب میکنم، ورنه عربستان و مسکو و قطر و پاکستان و ترکیه این چی مسائل هسته داره؟ در هر کجا که میشینیم نشستی داریم، موضوعات خود رو میگیم، موضوع خود رو میشنویم، اگر آمادگی کامل داریم. اگر میخوام تفرقه بریم، دروغ میگیم، وقت کشی میکنیم، این خودم بحث دیگه هسته دیگه.
د افغانستان د سولې عالي شورا په دا سال کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکو غونډو کې د افغان حکومت او طالب استازو په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې مخکې له دې د افغانستان ولسي جرګې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا غوښتنه کړې وه او ویلي یې ول بې له دې ټکي به د غونډو غځول نورو ستونزو ته لار هواره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. سید خالد سادات وایي تر هغه چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر نسی، د سولې لپاره رواني هڅې به بې پایلې وي. محمد واصل وسال له ښاغلي سادات سره د سولې د روانو هڅو پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه مرکه کړې ده.
څو مهمې خبرې دي. یو دا ده چې پاکستان اوس هم په لوبه کې ښکېل دی. پاکستان پر طالبانو فشار راوړي چې د عربستان، سعودي، د عربي متحده امارات او خصوصا هغه هېوادونه چې هغه طالبان کولی شي د سوریا مذاکراتو لړۍ ته وادار کړي. پاکستان اوس کوشش په دې باندې کوي تر څو طالبان په پخواني دریځ باندې ودرېږي او د سعودي عربستان نه د دې لړۍ انتقال قطر ته تر څو نړیوال ته وښيي چې هغه څه چې پاکستان وی هغه باید ومنل شي. دغه خبر ده چې خپل طالبان په قطر کې دفتر لري، تقریبا 2010 کال نه دی خو ته هغه حضور لري د مختلفو ډیپلوماټانو سره، د مختلفو وګړو نمندګانو سره، خصوصا د هتا د افغانانو سره تلیدلې دي، ژورنالیستان تلیدلې دي. په بیان طالبان غواړي دوی فکر کوي چې موږ دغه مذاکرات لري باید خپل ملکیت کې وساتو، دغه د قطر دفتر ته خپل ملکیت تعریف کړي. دغه خبر د عربي هیوادونو ترمنځ اختلافات دي، د قطر او د سعودي ترمنځ اختلافات، خصوصا د سړه جګړه د قطر او د عربستان سعودي ترمنځ. دا جدي بس کې قطر حکومت خو د سعودي عربستان مقابل کې یو داسې سیاست استعمال کوي چې طالبانو ولکې یا د طالبانو هغه فشار چې عربستان سعودي لري، عربستان سعودي نشي درلودلی نسبت قطر دفتر ته.
سادات سبیان، تاسو وایاست د ګڼو نورو موضوعاتو مسایلو ترڅنګ په دغه سی یو نظر او خبره کې چې طالبان کوي د پاکستان لاس هم ده.
دا لمړی خبر نه ده. په پخواني مذاکراتو کې هم موږ لیدلی یا د هغه د مذاکراتو په لمړی وو خبره کې په چین کې تقریبا 2014 کال کې خبرې وشوې. د مری په خبرو کې سبا طالبانو کول چې پاکستان غوښتل لو دې څنګه موږ سره نشو پټول چې پر طالبان باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، کاغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، او حتی طالبان له تاسو سره ګروګان دي یا ورسره حتی د پاکستان د اشاره څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني، طالبانو نظامیان هم مني، سیاسيون هم مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او خبره ده.
دا چې یو خو افغان حکومت په دې خبرې ټینګار کوي چې پرته له مخامخ خبرو د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا څومره هڅه هم کوي دا کومه خاصه نتیجه باور نه کړي، او بلخو طالبان هم پم دیوي خبرې باندې ولاړ دي چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. بل اخره دغه د سولې لپاره روانه هڅه به چیرته ورسیږي، څه نتیجه به ولري کنه؟
زما باور دی چې که په خاني مذاکرات موږ وګورو د افغانستان په قضیه کې، په نوې ملسزه کې د جنې مذاکرات، د رولپنډي مذاکرات، د کوټه معاهده یا د کوټه کې د بنسوان کوم پلان تطبیق کې، د هغه کې افغان حکومت حاشیه ته کې خودل شو، افغانستان خلک وسخه ویسل شو، او بل اخر د مذاکرات لړۍ ناکامه سره مخ شو. زه باور لرم چې چیرته تغیرات نه شي په اوسنۍ مسله کې، او د طالبانو دغه دریس کنر مخ نه شي د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنني، او تر څو دغه ځکه د منطق نه مني چې سول د امریکایانو سره کوي او سیګه د افغانستان د خلکو سره، دا بل اخر دا یو کاذبه سول تر سیګه، دا کاذبه سول موږ ته په اډار سول نه شو ویلې. نو په ټوله کې کوار زه فکر کوم چې چې ترسو طالبان چې خپل دریض کې نرمه خرنه ولي او د افغان حکومت سره کینې خبرو ته خپل شرایطو کې نرمه خرنه زما ولرم چې سنز به ایجاد شو دغه سنز څخه استل بعد افغان حکومت لپاره نه یوازې بلکې طالبان لپاره هم پلوې پامانه پریوزي او د سولې وسانه لړۍ به د ناکامۍ سره مخامخ شي.
د نړیوال اړیکو افغان کارپو سید خالد ساداتو.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو او ریا ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورځو یو بل مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې په یو شمیر ولایتونو کې د نامنې او لزیاتې دوه اندېښنه وشوه. د دغې جرګې یو شمیر غړي نن په عمومي غونډه کې وویل چې د محل د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر محاصرې لاندې دي او باید د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وسي. ناجیه صفوي په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د جرګې غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره وویل چې وسلوالو مخالفانو پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او له همدې امله د امنیتي ځواکونو او عام وګړو تلفات زیات شوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه د جرګې د غړیو له څرګندونو وروسته وویل:
د غور، بادغیس او د غزنی د باج ولسوالیو لارې بندې دي، د نامنې د وجنا مواصلاتي لارې بندې دي او باج ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه مغوښتنه داره چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي تر څو زموږ دغه افغانان د دې مشکلاتو نه خلاص شي.
په ولسي جرګې کې د غور او بادغیس یو شمېر استازي هم وایي چې د نامنې له امله یو شمېر لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د غور استازي کرام الدین رضا زاده او د بادغیس استازي سید محمد موسی جناب په دې اړه وویل:
امنیتي وضعیت خراب دی، په ځانګړي ډول د غور په سابند او چارسده ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر محاصرې لاندې دي. د بادغیس ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د دې امکان شته چې سقوط وکړي. همدارنګه په مرغاب ولسوالۍ کې د اردو یو قرارګاه هم تر محاصرې لاندې ده.
په ورته وخت کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی د دغه ولایت امنیتي وضعیت له خرابېدو اندېښنه وښوده او ویل: دغه اندېښنه یې په کراتو امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي، خو په وینا یې لا هم یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر محاصرې لاندې دي او حکومت ورته پام نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فاریاب او کندز کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
ژمني عملیات د هېواد په مختلفو ولایتونو کې شروع کړي دي. په فاریاب کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو.
د پوځي چارو کارپو باری آریز وایي: که څه هم په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې عملیات روان دي، خو په وینا یې که چیرې د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي لاغښتلی شي، افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې وسلوال مخالفان په بشپړ ډول وځپي.
د افغانستان د ولسی جرګې د اندېښنې داسې مهال سوي دي چې د سرپل ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې مشري د پاکستاني جنرالانو په غاړه ده. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ازادي راډیو ته ویلي دي چې د سیاد او کوهستانات ولسوالیو په تروریستي مرکزونو کې بهرانیان طالبانو ته جنګي زده کړې ورکوي او په وسلوالو جګړو کې د هغوی مشري کوي. د شاهین قل اردو چارواکو هم په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرانیانو حضور تایید کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب په دې اړه تفصیل راکوي.
د سرپل د ولایتي شورا غړي ادا کوي چې پاکستانی جنرالان په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې مشري کوي. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په کوهستانات او سیاد ولسوالیو کې تروریستي روزنیز مرکزونه لري او له همدې مرکزونو خپل عملیاتي برنامه رهبري کوي. رحماني په دې اړه وویل:
قومی و محلی را بیشتر رهبریت شد.
د بومی او سیمه ایزو قوتونو رهبری د هغه چا په لاس کې ده چې له بهر څخه راغلي دي. اکثرا پاکستانی متقاعد جنرالان یې مشري کوي. د هغوی جنګي او عملیاتي برنامې د هغه کسانو لخوا ترسره کیږي چې بهرنیان دي. ښاغلی رحماني په سرپل ولایت کې د طالبانو د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې له دریو کلونو را په دېخوا په کوهستاناتو او سید ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو د نه ترسره کېدو په خاطر دا سیمې اوس د بهرني تروریستانو په امن پټنځایونو بدلې شوې دي. هغه وویل چې طالبان او د هغوی بهرني جنګیالي د سرپل د مرکز شیرمونو سیمه د کوهستاناتو ولسوالۍ د سیاد ولسوالۍ اکثرا سیمې او همداراز د سوزمقلې او سنچرک ولسوالیو ځینې برخې په خپل واک کې لري او اوس مهال د سرپل د مرکز د تصرف په هڅه کې دي. هغه زیاته کړه د درې کلونو په اوږدو کې د کوهستاناتو ولسوالۍ کتقلعه شیرمونه د سعد ولسوالۍ او ځینې نورې برخې سره لدی چې د طالبانو له منګولو بیرته ونه نیول شوې، بلکې د هرې ورځې په تیرېدو سره کلیو په بل پسې سقوط کوي او امنیتي ګواښونه د ډېرېدو په حال کې دي. تر دې پخوا د شاهین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزي هم په شمال زون کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیانو خاصتا د غور ازبکستاني او پاکستاني جنګیالیو حضور تایید کړی دی. د سرپل د ولایت شورا مشر محمد نور رحماني په دغه ولایت کې د طالبانو په ضد د پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. خو په شمال زون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې دوی د ژمنیو سرلس عملیاتو لمن له فاریاب ولایت څخه سرپل ته هم غځوي. د شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې تر ګواخ لاندې سیمو باندې د ملي اردو هوایی او کشفي ځواکونه څارنه لري او ډېر ژر به د تروریستانو د محوې په منظور هلته هم عملیات پیل شي. هغه په دې هکله وویل
ما ای ساحات را کاملا تحت رصد تیم‌های کشفی هوایی و قرار دارد.
مختر گواخلاند سیمو باند نظارت او څارنه لرو. زموږ کشفی او هوایی ځواکونه پر یادو سیمو پام لري او د سرلس عملیاتو لړۍ به له فاریاب وروسته په جوزجان او سرپل کې پیل شي. په داسې حال کې د سرپل ولایتي شورا دلته د پاکستاني جنرالانو لخوا د طالبانو د جګړې د مشرۍ په اړه څرګندونې کوي چې تر دې پخوا د شاهین قلوردو چارواکو ایران دولت هم په شمال زون کې وسلوالو طالبانو ته د جنګي پرمختللو تجهیزاتو په ورکولو تورن کړی دی. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
بیا هم پر امنیتي موضوع تمکیر او کونړ ته ورځو. د کونړ مروري ولسوالۍ په براولو سیمو کې تېره شپه پوځي عملیات شوي چې ولسي وګړو ته مرګ ژوبل پکښې اوښتې ده. د کونړ چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو په اړه د کونړ له امنیتي چارواکو سره له وړاندې مشوره نه وه سوې. روحالله انوري تفصیل راکوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه له ننګرهار څخه راغلو ځواکونو د مروري ولسوالۍ په براولو سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
بیګا تقریبا د شپې لس یا یولس بجې قرار د معلوماتو چې موږ واخیست اوپراتیفي د ننګرهار د صفر دو قطې د البته د خارجانو په حمایه سره عملیات شوي دي په مروره کې. یو نفر ملکی وژل شوی او دوه نفر زخمیان دي. یو ښځه پکې ده.
هغه وایي په یادو عملیاتو کې د کونړ دولتي او نظامی مسؤلینو سره مشوره نه ده شوې.
دا عملیات د ولایت سره او همدارنګه د موږ د امنیتي ارګانونو سره په هماهنګي نه دي ترسره شوی. موږ په جریان کې نه یو.
مرستیال والی وایي نړیوالو ځواکونو سره به په دې خبرې وکړي چې د عملیاتو وړاندې باید دوی سره مشوره وکړي.
راتلونکي کې د موږ خبرې دوی سره روانې دي. باید ولایتي اداره باید په جریان کې
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د مروري په برولیو کې د شوو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په کونړ کې یو شمیر پوځي عملیات ترسره شوي چې پکې ولسی وګړو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلي او سیمه ییزو حکومتي چارواکو پرې خپګان څرګند کړی. په مروري ولسوالۍ کې په داسې حال کې پوځي عملیات ترسره کیږي چې د چارواکو په وینا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو مشرانو سره د روغې جوړې خبرې روانې دي.
ژوند ژوند. آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په یونان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکو د ژمي سړې هوا له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوي میلادي کال په پیل سره سم په یونان کې د سړې هوا څپې تر اوسه درې کسان وژل دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د یونان له مرکز اتن څخه 40 کیلومتره لري د ملکا ساپنوم د کډوالو یو کمپ دی چیرته چې سلګونه افغان کډوال او پناه غوښتونکو میشت دي. په اروپا او په ځانګړي ډول په یونان کې د روان 2019 کال له پیل راهیسې د سړې هوا څپه پورته شوې ده چې له امله د ملکا سره د کم کډوال هم له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دا کډوال وایي د شپې لخوا هوا دومره سړه وي چې دوی خوب هم نشي کولای. عبدالله چې د کډوالو په دې کم کې اوسیږي وایي
څو شپې کېږي چې نه یم ویده شوی. څو ځلې داسې وضعیت تکرار شو، ویښ شوم هوا ډېره سړه ده. ډېرې نورې کورنۍ هم له ستونزو سره مخ دي.
لس کلن عامر بل افغان دی چې له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه یونان ته رسېدلی دی. عامر وایي په کم کې ډېر ساړه دي او دی حتی د ویده کېدو لپاره وسایل نه لري. د نوي 2019 کال له پیل راهیسې په یونان کې د ژمي د سړې هوا څپه پورته شوې ده او تر اوسه پورې په دې هیواد کې درې کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل له مخې څه د پاسه 10,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې له غیر قانوني او مرګونو لارو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخستلو په هدف راوتلي، د یونان د حکومت لخوا په جوړو شوو کمپونو کې د یو نامعلوم برخلیک په تمه په سختو شرایطو کې شپې او ورځې تېروي.
بیا هم د کډوالو په ارتباط یو بل موضوع ده. وروسته لاغه چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویل چې د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو څخه په ترهګریز فعالیتونو کې د ګټ اخیستنې د مخنیوي لپاره پر یوې پالیسۍ کار کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غبرګون وشوه. د ولسي جرګې نایب منشي ویلي چې افغان کډوالو ته باید په هیواد کې دننه کاري زمینه برابر شي چې کډوالۍ ته اړ نسي. وصل وصل راپور راکوي.
په داسل کې چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو د استفادې د مخنیوي لپاره د وی پالیسۍ د جوړولو خبره کوي. د افغانستان ولسی جرګه د دغه پالیسۍ جوړول ځکه بیګټي بولی چې په خبره عملی کول نه شونې دي. د دغه جرګې نائب منشی عرفان الله عرفان د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې د دغه پالیسۍ د جوړولو پر ځای خدا ده چې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په موضوع تمرکز او کار وشي.
هم پاکستان هواد هم ایران هواد ناوال استفاده کوي متاسفانه او کومه ستراتیژي د ویسې ماجی ورته شارک لای فکر کوم مګه ډیره ماستر نه یې هغه افغانان چې بیرون کې اوسي او مو هغه ته حکومت ونره دو په غوي باندې مون سلطه ونره دو مون شو کولای شي د بیرونی په هواد کې او د سګانو هوادو کې مون خپل پالیسی تطبیق یو ځنه لار زما په انداز شه بعد دوی بیتا د مين ورته مساعده چې خپل کوټه خپل ورتان ته
دا په داسال کې چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویلي دي چې ایران او پاکستان له افغان کډوالو څخه په ترهګرۍ کې ګټه اخلي. د ښاغلي بلخی په خبره ایران افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي او پاکستان ورسخه په افغانستان کې د نامنو په پیښو کې ګټه اخلي. دا لومړی ځل نه ده چې د ایران او پاکستان لخوا په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو څخه د استفادې خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ډېره ګڼ راپورونه خپرې شوي چې د یادو هیوادونو د چارواکو لخوا رد شوي دي. ایران او پاکستان د افغانستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې میلیونونه افغانان پکې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د یک شنبه پر ورځ په ننګرهار کې د دغه ولایت له والی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو څخه په سیاسي او امنیتي لحاظ ګټه اخیستل کیږي.
در بعضی جایا از مهاجرین یگان استفاده های
دوی په زینو ځایونو کې له افغان کډوالو څخه ځینې سیاسي او امنیتي استفاده کیږي چې موږ په ډېره له اړوندو هیوادونو سره په خپل وخت خبرې هم کړي. موږ او تاسو وینو چې له ایران څخه یو شمېر کسانو د سوریې په جنگ کې ګډون وکړ. دا شان په پاکستان کې هم دوی پټن ځایونه لري او په افغانستان کې دا نامه لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي.
مشکلات داره مهاجرت به هر کسی متاسفانه از ضعفای ما استفاده می‌کنه.
خو خغلی بلخی ویل چې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره د وی پالیسۍ پر جوړولو کار پیل کړی دی چې په پلي کېدو سره به تر ډیره د یادې ستونزې مخنیوي وشي. خو د افغانستان مشران جرګه بیا له افغان حکومت نه غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو پر رامنځته کولو سره یادې ستونزې ته بنسټیز حل لار پیدا کړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او د سشکال ګولډن ګلوب جایزو مراسم د زرغون کتاب او بوهیمین رپسودی فلمونو په ځلېدو سره پرون ماښام جوړ شول. د دغو مراسمو جزئیات اجمل اندرا کوي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت د ګولډن ګلوب د جایزو د وشپېتم دور کوربه و. بوهیمین رپسودی یا بومیایي موسیقي وکړې شول چې د غوره فلم جایزه واخلي او سیال فلم یو ستوري زیږیدلې تماتی ورکړي. همداسې رامی ملک په بوهیمین رپسودی فلم کې غوره نارینه هنرمند شو. گلین کلوز د میرمنی یا د وایف فلم په خاطر د غوره خزینه هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. گرین بوک یا زرغون کتاب د کال تر ټولو غوره کومیډي فلم شو، خو کریستین بیل په وایس فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره نارینه کومیډي هنرمند جایزه واخیسته او لیو یا کولمن په خوخ یا د فیوریت فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره خزینه کومیډي هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. پر دې سربیره تلویزیونو سیریالونو او پروګرامونو ته هم جایزې ورکړل شوې چې په ټوله کې نه کټګورۍ شوې.
مرحبا کوم دوستانو چې تر دې مال را سره وې د خبرونې دوهمې برخې تر رسیدلې او څلور ورځې ډېر دقیقې دي. یو ځل بیا اجمل اند مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
دا پکتیکا امنیتی چارواکی وای چې نن سهار د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ په چمبران کلی کې د یو مین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. چارواکی وای د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس طالب وسلوال پکې وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته ویل چې برید هغه مهال شوی کله چې قومي مشران د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره راټول شوي وو. د دوی په وینا په بمبارۍ کې طالبانو سربیره یو شمېر قومي مشرانو ته مرګ ژوبلا وکړي. دا تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوان سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر کې تم کړای شوې د هغې د خوښې خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. القانون په نوم دی اتلس کلن نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ لخوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. نوموړي دا مهال په تایلند کې د چارواکو لخوا تم کړای شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره وګوري. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه موافقه سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی بل سوریې څخه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع بحث وکړي.
مننه کوم اجمالان دوستانو، تاسو کولی سئ چې د خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. له یوسف ازدران څخه به سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شلوریزو سیالیو کې د ډیرو بریاو له کبله د ټولو لوبډله په سر کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ څخه په خبره شوی جدول کې ښکاري چې افغان لوبډله په 2013 کال کې وو شلوریزو لوبي کړي او وو وړای ګټلې. له دغو بریاو سره افغان لوبډله د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ یوازینی لوبډله ګڼل شوې چې سلسلنه بریا یې خپله کړي. په افغان لوبډله پسې د پاکستان د کرکټ لوبډله په 90% ورپسې د هندوستان لوبډله په 80% بریا مخکې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ نړیواله درجه بندی کې د پرمختګ لامل افغان لوبډلې د 2000 شلوریز جام ته هم مستقیم لار پیدا کړي. د افغانستان د سنوکر ملي لوبډلې نن قطر ته روانه شوه. د دغه هیواد د بدني روزنې او ورزش ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان لوبډلې به د مسلکي لوبغاړو لخوا د شپږو بالونو په نوم د لومړي پړاو نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا سیالۍ د چهارشنبې له ورځې پیل او بیا د جنوري د میاشتې له 15 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د لوبډلې په ترکیب کې څلور لوبغاړي او یو روزونکي شامل دي. او وروستۍ خبر دا چې هندوستان په کرکټ کې د استرالیا پر وړاندې تاریخ جوړ کړ. هندۍ لوبډلې د لومړي ځل لپاره په ټیسټ کرکټ سیالیو کې استرالیا ته په خپل کور کې ماتې ورکړه او له دې سره یې دا تاریخ په خپل نوم کړ. د څلورو ټیسټ لوبو وروستۍ سیالۍ که څه هم بې نتیجې پای ته ورسېده، خو له دې وړاندې د هندوستان دوه بریاوو دغه هیواد په تاریخي بریا کې مهم رول درلود. داسې چې د څلورو ټیسټ سیالیو دوه سیالۍ د هندوستان، یوه سیالۍ د کوربه استرالیا په بریا پای ته ورسېده، خو یوه وروستۍ یې بې نتیجې اعلان شوه.
دوستان اوس په ورسو یوې روغتیاي مسلې ته د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې دا مهال په یواد کې دننه د افغان ماشومانو د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. د دې خیریه ټولنې سکرتر جنرال نیلاب مبارز نن په یوې غونډه کې دا خبره وکړه. نو موږ که هم په دې برخه کې د موجودو امکاناتو د برابرېدو خوشي څرګنده کړه، خو وایي چې سږ کال د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته ماشومانو د تلفاتو کچه 15% وه. ناجیه صافی تفصیل راکوي.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو 80% د درملنې زمینه برابره شوې، خو په وینا یې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% تلفات د اندېښنې وړ دي. د دې خیریه ټولنې سکرټر جنرال نیلاب مبارز د دوشنبې په ورځ یو شمېر روغتونونو ته د دغو ناروغانو د ورپېژندلو په غونډه کې وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې امکاناتو ته په کتو له دې وروسته به د 30% ناروغانو درملنه دنه په هیواد کې کیږي.
بسیار خوش استم ده کې
د خوخي زیاده چې یو شمېر ناروغانو ته زمينه برابر شوه چې دنه په هیواد کې درملنه وشي. اوس امکانات ډیر زیات دي او بهر ته د تلو اړتیا نه لیدل کیږي.
بتنن کې تدوي کړه
پروان کال کې د افغانستان سری میاشتې ټولنې سره 2209 ماشومان د درملنې په هدف راجستر شوي، خو د میرمن مبارز په وینا دا شمېره په تیر کال کې 1202 ته رسیده. دغه ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته 80% ماشومان د درملنې لپاره هند ته استول کیږي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه له 2008 میلادي کال راهیسې په فعالیت پیل کړی چې تر اوسه پورې 15,340 افغان ماشومان د درملنې په هدف ورسره راجستر شوی او شپږ سوه نوري په انتظار کې دي. د دې خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل تر اوسه هند، چین، د قطر سری میاشتې ټولنې او یو شمېر حاجیانو د افغان ماشومانو د درملنې لپاره مرستې کړې. له دې ټولنې سره ثبت د زړه په سوري د اخته ناروغۍ د یو ماشوم پلار غلام جیلانی وایي چې لور یې ښه شوې ده.
درد به یې میکشیدم، میگفتم که من اصلا مام بالا زی سفید هستم.
د وی کله چې لور می لیدله ناروغه و ډیر خپه کیدم، زورونکې حالت وو او تر ټولو ډیر دې ته زوریدم چې کله لور می پیغله شي خلک به ورته پیغورونه ورکوي او هغه خبره نه و چې پلار یې د 15,000 افغانۍ توان نه درلود. او شکر دی وسره کروغه ده، له ټولو مننه
کوم.
په همدې حال کې د افغان سری میاشتې د خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل د مهال د افغان سری میاشتې ټولنې سره 8 بیلابیل روغتونونه کار کوي او هڅې روانې دي سودا روغتونونه ډیر او افغان ماشومانو ته دننه په هیواد کې د درملنې 100% امکانات برابر شي.
د پایتخت زون پراختیایي اداره د دریو راتلونکو کلونو لپاره د صنعتي پارکونو په برخه کې د سلګونو میلیونو ډالرو پانګونې د جذب خبره کوي. دا چې څنګه فیروزه عزیزی براته وایي.
د پایتخت زون پراختیایي اداره وایي په اقتصادي او صنعتي پارکونو کې د پانګونې زیاتوالی ګڼو خلکو ته کاري زمينه برابر کړې او ورسره به کورني تولیدات زیات شي. د دغې ادارې سرپرست عبدالسمی ستنگزي د دوشمې په ورځ د خپل لاسترولونو او راتلونکو پلانونو په اړه د باریکاب صنعتي پارکونو ته په اشاره سره په دې برخه کې د پانګونې د زیاتېدو خبره وکړه.
خزیرې څنګه لرو هغه د باریکاب صنعتي پارک په ټولو مدرن زربناو او سهولتونو باندې برابر کورنۍ له خیره تکمیل شوی دي او نه ویست غټو سرمایه‌ګزارانو البته د سرمایه‌ګزاري لپاره د شورای عالی اقتصادي نه تاییدی اخیسته ده. البته به دوی خپل فعالیت شروع کوي او په راتلونکو دوو تر دریو کلونو پورې به د 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه‌ګزاري مونږ پیشبینی کړې ده چې دا به جذبېږي. د 15,000 کسانو لپاره به په غیر مستقیم شکل باندې د زمینه د کار برابرېږي. په غیر مستقیم شکل باندې یعنی
کاغلی سنگزی وویل چې څلور صنعتي زونونه شته چې د باریکاب، سروبي، محمد آغا او میدان وردګو صنعتي زونونه دي. هغه وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې له پانګونې سره به د تولیداتو پروسس ته زمینه هم برابره او 250,000 کسانو ته په مستقیم ډول کاري زمینه مساعده شي. هغه په باریکاب کې د کډوال لپاره د ښارګوټي او په کابل کې د سړکونو او د اوبو د کانالونو جوړولو او همدارس د کابل په نوي ښار کې د پراختیايي پروژو پلي کېدل د دغې ادارې له هڅو څخه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې ډیری پانګوال په صنعتي پارکونو کې د برق د نشتوالي او لازم امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت کوي او ټینګار یې دا دی چې د تولیداتو لپاره ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. هغوی په وار وار له حکومت نه د ځمکو او برق په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. په ورته وخت کې په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکارۍ دفتر وایي چې په یولس ولایتونو کې د دیارلس صنعتي پارکونو لپاره چې د ځمکو د اخیستلو په هدف اقتصادي شورا ته 400 وړاندیزونه شوي وو رسیدنه ورته شوې ده. په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مشر سمیر رسا وایي چې په یولس ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې دي.
که البته کارهای زیربنایی هم در این پارک ها آغاز شده.
په دوغه پارکونو کې د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې. یوازې د هرات صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره 200 شرکتونه وړاندیزونه کړي. د ځمکې د لاسته راوړنې لپاره چې 28 شرکتونه په شرایطو برابر وو، د تخنیکی کمیټې له لارې به په بل ناسته کې د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي.
کاغلی رساو ویل په ننګرهار کې د شیخ مصری د قالینو او د حصار شاهی پارک، په هرات کې د هرات صنعتي پارک، په کندهار کې شور اندام، په فاریاب کې انتخوی، په غزنی کې پیرکه، په هلمند کې بوس، په لوګر کې د لوګر صنعتي پارکونه، په پکتیا کې د پکتیا صنعتي پارکونه او په کابل کې د باریکاب پارکونه موجود دي. له دې سره یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې په محلني وخت کې په افغانستان کې د پانګونې زمینه محدوده ده او په دې برخه کې زیاتې ستونزې شته. د کارپوهانو له دې ډلې سیف الدین سیحون وایي د امنیت نشتوالی، قوانین، د ناقصو جوړښتونو موجودیت هغه څه دي چې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې ستونزې جوړې کړي او که دغې مسلې ته پام ونشي نو د پانګونې جذبه ستونزمن وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او په دې سره د خبرونی وروسته یو شیبه تر سیجو. په هلمند کې د معرف په وړاندې ستونزې نه په هوای طالبان او که د پوهنې د وزارت نه پاملرنه ده. دغه پوښتنو ته زموږ همکار الیاس دایی په یوه تفصیلي راپور کې جواب ورکړی چې اوس په یوه واوري او ورپسې د یو کلی زر غږونو راډیوي ډرامه هم شته.
دا د ګرش کورسوالۍ د لوی عادی په نوم د نجونو د یوه ښوونځي د فزیک د تدریس وخت دی. د انجونو دغه شونځي ته مخامخ د ګرشک د ولسوالۍ پر پخوانی ودانی اوس هم د څو کلونو وړاندې تر سره سو ځان مرګ بریدونو آثار لیدل کیږي. اما ویل کیږي شونځي هیڅ کله هم د انجونو پر مخ نه دی تړل شوی. د ګرشک ولسوالۍ اړوند د لوی عادی د انجونو د شونځي د یو لسم ټولګي دریز د کوونکو چې د تیرو نه امن کړو پر مهال شونځي ته څنګه تللی د خپل سترګو لیدلې حال وای. دا د 2008 اتم او نهم کلونو پر مهال په هلمند کې د تازه پیل سو نام نیو او جوچه لامل د ډیر نور ارڅو ترڅنګ معرف هم سخت متضرر سو. ان طالبانو هغه مهال شونځي سوځول، شونکي وجل او زدکونکي شونځي ته د تلو پر مهال په مرګ غوښل. خو د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاری وای اوس د طالبانو په برخورد کې ډیر تغیر راغلی دی او دم غړي د طالبانو تر ول کې لاندې سیمو کې هم د نجونو مکتبونه لري او هر ورځ پکې تدریس کیږي.
وسلوالو مخالفینو یا طالبانو هم د معرف په وړاندې باندې نرمښت وشوی او بل شی چې جراتمه رئیس جمهور هم د ټیک ته اشاره کوي چې باید د مسجد د ممبر او شونځي ترمنځ واټن راکم سي. په دې برخه کې موږ کار وکړي چې هغه ډیر مثبت تمام سو، ځکه موږ په هر شونځي کې هغه معلمین چارتیا و حکر زمو معلمین یو دوا علما کرام درولې دي. په ځینو شونځي کې ټول زموږ معلمین چې دغه علما کرام دي او علما کرام ته هم دا اوس معلومه سو چې په هنه علا پیژندنه او معرف او مکتب مدرسه دا ټول د علا پیژندنې ځای دي او هغوی هم په دې برخه کې وس پوره کمپاین کوي او د دې برخه ډیر تاثیر اچولی دي.
د 2003 او نهم کلونو پر مهال یوازې د لشکرګا او ګرشک ولسوالۍ د ګوتو په شمار شونځي پرانستول چې د زده کوونکو شمیر هم نهایت ټیټ و. خو شونځي چې غیر نظامي او سیاسي مرکزونه دي ولې د وسلوالو ډلو د کرکو او سوځولو هدف وګرځېدل؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي د هغه مهال جګړو خلک یوازې خپلو سرونو او مال ته په پاملرنه عادت کړي ول، ځکه نو د شونځي او زده کړې سره مینه په صفر بدله شوې وه.
نو خلک دې ته نه وزګار چې مثلا د شونځیو په اړه باندې فکر وکړي، هغوی په عادي ډول سره خپل ژوند نسو کولی. نو د دې ته فکر نه و چې مثلا دوی خپل شاګردان خپل ماشومان مکتب ته واستوي. په دې برخه کې پوهاوی هم کم و. د دې تر څنګ حکومت او خلکو هم هڅه نه ده کړې، قومي مشرانو هڅه نه ده کړې، وکیلانو هڅه نه ده کړې، هغه کسانو چې د دې واک درلودې یا کولی شوی هغو هڅه نه ده کړې چې خلک وپوهوي د حکومت څخه یو څو غواړي، د وزارت څخه یو غواړي چې مثلا دوی ته شونځي ورکړي.
همداسې شکل د هلمند د ټولو 421 شونځي څخه یو څو لدر وشتړلی ول چې د پوهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره د سیمې د خلکو دیني عالمانو او مخورو په منځګړیتوب د بند شونځي شمیره 2 ټټه کړې ده او بخت چې پاته نور هم د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. همدا تیرونې د هلمند د پوهنې ریاست په لومړي ځل په تیرو دیر شکلونه کې د دې ولایت په باغران ولسوالۍ کې لومړی شونځي پرانیستی چې د همګړی 212 کوونکو لري. اما ولی وس ولې د 15 شونځي نه چې په تشکیل کې لري یو پرانستل سو؟ داود شاه سپری وای الله هم په لیرو پروتو سیمو کې خلک شونځي ته د ماشومانو تلل نه خوښوي.
باغران چې د سرسیر دی په ګر هلمند کې، دا چې په سرسیر کې تعلیمي کال ختم دی، نو موږ په دې خاطر باندې چې دوی دغه یو ابتدای وکړو، یو شروع وکړو، موږ یو وزارت یو پیشنهاد وکړي چې هغه مو احکام داسې واخیستل چې دوی به دغه درې میاشتنی رخصت نه کوي. دوی ته به په درې میاشت کې تدریس کیږي او موږ هغه د دوی دپاره د سون توکي امکانات چې دوی د ګرموالي دپاره دوی وساتل سي هغه امکانات ورته لیږو تر څو دوی ناروغ نه سي، په یخ هوا کې هم دوی ته تدریس وسي او درس وویل سي. نو دغه دوه شان و په نوي تعلیمي کال چې یعنی په حمل کې موږ هیله مند یو چې په بغران کې موږ لږ تر لږه که 15 نوي لس ښوونځي پرانیزو.
په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې تود سنگر پاته سوی دی، د ښوونې او روزنې په وړاندې اساسي ستونزې ستې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که امکانات ورته رسېدلي وای همدا ساش کال به پاته 2 بند شونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستي وای. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ټول د ناوړه فامیلي او کلتوري ستونزو ترڅنګ چې شونځي ته د ماشومانو د نه تګ باعث کېږي، نورې ستونزې د کمو ښوونکو نه ودانیو او کتابونو د کمبود څخه دي. سفاری وویل د ډیرو شونځیو د پاره عادي وسایل لکه د ناستې پارش، چوکۍ او میز وجود نه لري. خو لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي د ښوونکو او کتاب د کمبود په نسبت یوه بله لویه ستونزه د پوهنې د ریاست او اړوند ادارو پر سر د وکیلانو او د هغو د طرفدارانو غیر منظمې مقررې دي چې د لیاقت او کار پر ځای د روابطو او فامیلي اړیکو په تړاو ترسره کیږي.
د معرف په بهیر باندې په پرمختګ او په کار باندې یو شی بل ډیر منفي اغیزه کړې ده چې هغه د هر روزه تغییر او تبدیل د کسانو مکتوب راوړ او مکتوب پاسخه کو مکتوب تایید ک. په دغه برخه کې اول وزارت مشکلات لري، غوی زیول دي مشکلات، دغه ترڅنګ خپل اړوندې ولایتي اداره ولایت ته ټول پکې بې غوري کړې ده، بې پامی کړې ده. دوی باید دغه کاغذ پرانی مخنیوي کړی وای ترڅو مسولین اصلي کار ته پاملرنه کړې وای. د پر ځای چې د مکتوب په سر باندې جنجال کولای، د وزارت سره په دې باندې جنجال کړی وای چې څنګه تشکیل ورکي، څنګه مکتبونه ورته جوړ کړي، څنګه مکتبونه تودانی جوړ کړي.
د غرض په هلبند کې تر شل ډیر داسې شونځي هم ستچې د جنگ په لومړی کرښو کې قرار لري او دواړي غاړي د سنگرونو په ډول ځین استفاده کوي. په هلمند کې نږدې 2,500 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 5,000 نجونې کېږي. د نجونو د تعلیم په برخه کې یوه لویه ستونزه بیرته په کورنیو پورې تړاو لري چې له امله یې ډېرې کمې 12 ټولګي یا د تعلیم په برخه کې تر هغه لوړو مرحلو ته رسېږي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو کلی زر غاگونه،
دیو کلی زر غاگونه درامی خواگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خواگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه موسا گل دلرگیو حرس کاو، نگدیو چه سیلابی یوزی، خو بخت بیدار و چه خدای داد د سیلاب له څپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تیرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهربانی وکړئ راځئ راځئ هر کله راشئ.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي. مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب.
کور ودان مولوی صاحب، ته به نه خورې، مونږ همدلته ستا تر څنګه کینو.
ماشاءالله سردار خانه د ماسپخین د جمع لمانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب، ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله، الله اکبر، خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومنې. ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به سم شي.
یاره مولوی صاحب، داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خانه بد خو به مې نه یې ویلي.
همداسې ده، خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زورور په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله دې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه؟
ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه، چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر پرې خلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړئ، رښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوی صاحب،
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي.
هو هو مولوی صاحب، هماغه یادوي.
مولوی صاحب، زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر، ولله الحمد. مبارک دشه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب کور مو ودان، اوس مې ایله په بیله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دې ډېره تکړه ده، دا ارمان به هم پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خانه.
ملک صاحب لاس پورته کوي، چې الله تعالی دې نورو ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي.
الله امین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي، که نور دې په خوشحالۍ ورکړي.
الله امین. الله
امین. الله
خاندي.
وای وای زګوتی پدمشه لډیر خندانه می بډوډی پدارڅول.
بډوډی پدارڅول ته اوس ولې خاندي؟ هم د چې د سیلاو په خړو وبولم دی جامې می ونخېز.
خاندم خو په دې چې تالته وبو بس اخیسته وې او بیا وای چې د نسمې خدای ته د توایه ښه و مش خورته
وایخه. خدای دا د لاقل نه برباد.
لاقل نه برباد دې ځان ته وایا. موسی ګله ساده ګله نږدې و چې د یو لرګي لپاره دې ځان په خړ سیلاو لاو کې.
خدای دا د په عقل آباد له ما نه بې عقلي وسوته وایخه. خو شکر چې ستا غوندې دیوال لرم او د سیلاو له څپو نه دې ژوندی راوښکم.
خو زړه بدمشه، پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړې. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره راکړي دي چې ښه بد ګټه او تاوان پرې وسنجو.
یاره خدای دا د دخ وایم په توبو مې دې توبه وي، بیا به داسې بد نه کوم ته وایخه. خو ګوره انډیواله، زه نه دې نیسم چې چاته به نه وایې ته وایخه.
له زرې نه مې دې لاسونه لرې کړه چې ګریوان ته دې کړي اوبه را وڅڅولې. زه دې بدمشه چاته هم نه وایم، بېغمه اوسه، خو یو کس ته به ضرور وایم.
چاته زرپوري ته؟
نه، داسې دې زرپوري په زړه ورېږي. سنم ګلې ترور ته وایم.
وی نه 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 سلام ګل هدی ته مې ولې وای هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم بیا به وای چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو
او سلام ګلې ترور ته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي خوږه الوا به پخه کړي د خدای داد ګیډه به پرې غوړه شي او بل به راشی او بیا داس خطرناک کار ونه کی
خدای داد ګلیا الوا دې په ما زمه درته پخه کم خو سنم ګلیا دې ته مې غږ وکاو ته وای کا
سلامه که یو خبره درته وکم غوسه کیږی خو به نه
نه دا څه وایې ګلالۍ مې ولې به غوسه کیږم
هسې ما ویل چې موټر ورو او په ارامه چلوه بله دا چې مخکې په هغه څلور لاره کې په غلط لاس راتاو شوې بیا داسې بې قانوني مه کوه
په سترګو ګلالۍ مې ډېره مننه چې زما غلطۍ ته دې پام دی ته ښه وایې د موټر تیز چلول او بې قانوني کول د ځان او د نورو سره مال ته خطر دی
همداسې ده اسلامه باید دې چې له اوله ډېر احتیاط وشي بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هېڅ ګټه نه لري
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو که ستا مرسته نه وای تاواني شوی شرکت مې په پښو نشو درولی
اسلامه زه هم له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم
هو رښتیا ګلالۍ ښه شو چې رایاد شو ته صبر هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما داسې په نه زړه ځواب درکړه
د څه شي خبره مې وکړه
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي هغه وخت ما ښه فکر نه و پرې کړی ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي
نو اوس دې فکر پرې وکړه
هو یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي
ته نو ډېر دلیلي سړی یې خو دا دلیلونه یې ما ته هم ووایه
دلیلونه خو یې دا دي چې علم حاصلول د نر او ښځې حق دی
دا خو یو دلیل شو نور دلیلونه یې کوم دي
ګلالۍ ته لکه چې له ما نه امتحان اخلي که څنګه
نه نه امتحان نه اخلم زه ځان پوهوم
یا که زما په خبرو دې زړه اوبه وڅښلې نو څو نمرې به راکړې
له سلو نه نه وي
ښه نو غوږ شه
ارشاد مهرباني
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږي او هم به یوه ښه دنده ولرې او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي
آفرین آفرین اسلامه ډېر ښه له سلو نه دې سل نمرې واخیستې مبارک دې شه ښه نو یعنې ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم
د مرسل مورې او د مرسل مورې تا ته وایم
د مرسل پلاره ما ته دې څه ویل
هو تا ته مې ویل ولې داسې چورتي یې
رښتیا درته ووایم
هو خود رښتیا راته ووایه
مرسل ته اندېښنه وړې وم دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي خو نن یې ډېر ناوخته که دا د تیاره ماښام شو او
طیبې ته یو مور یې او زه یو پلار د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي خو توکل په خدای دا وطن هم په موږ حق لري
محمد رضا ته ښه وایې ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي خو هسې نن
خو نن څه شوي دي زر ووایه چې زړه مې ټاق چوي
هېڅ هم نه دي شوي ته دې زړه په کراره که خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې سپینه خبره وکړه
نه نه څه خبره نشته خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې سودا یې راواچوله
د مرسل مورې ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي
ښه نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي
او ازاوه چه غلو سره مخ شوی او په یو بل یه ډسیم کړی دی احسی نه چه په مرسل
خوله دی په خیر خلاصه و حسی می ولی زره غرزوی
زره دی نه غرزو په دین باور لرم چه مرسل دی پولیسو تکړه افسره ده ده زلزله خوندی خطرناکه ماشوم تکتاون که یم نیولی و
چه دومره دی پی باور دی انشالله چه دازر به هم کامیابه رازی
وایم خدای دی همیشه کامیابه و سر لوری لری
آمین
از خوب هر منسه که دعا ورته کوم
دادی پولیسو دی موتر غک
حالا خدای خیر که
خدای دی خیر که کم بیخ نویشوی
خیر بیخ که خدای
گرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتگار افسر ده مور او پلار طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او که نه که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري کومې مثبتې نتیجې به ولري